سلامونه ستړي مشه ی افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوو چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مستبده تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت ته د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګه په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د اید عارض کړی و چې ګني دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې برید په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوڅ یاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبې په ورځ د ډیری اسماعیل خان په دراوڼ سیمه کې د پولیسو دیوي ثاني مخې ته پر یو پوځي مرکز په برید کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چوګمان کیږي د ټي ټي پي او څنګه بوي ومنله. د خیبر پختونخوا یالت د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریټ او نخته کې وسرتړي او دو درې بریټګر وژل شوې دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادې رادیو مشال څنګه ته ویلو وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سمه نخته پایل شو. دغه په وینا نخته څو ساعت روانه و چې پترس کې یو پولیسو وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نخته کې دوه او پاوز یو مشکوک وسلوال وژل دي. د دې حملې مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلې دي. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون د یوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وښځې ټپیان شوې دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط د ازادې راډیو مشال څنګ ته وویل د ښځې د مکین بازۍ کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وي چې د هاون ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړې زیاته کړې چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته برید شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه راپرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روغتون ته رسول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان په ملي اسامبلۍ او پارلمان کې د شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خوشنوونکي خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړي دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبي ختیځ سیستان بلوچستان یالت امنیتي چارواکي وایي ولس اتنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرهتي وویل دا یو تروریستي حمله وه. د ایرنا دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سني وسلوالې ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې له حماس ډلې د ځپلو عملیات خایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخښنه سره د دې ژمني په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان بشغوري چې د ډلې د اکتوبر 2 د برید پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بنا سره واوري چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. دا چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسو په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهل ټکول تاوتریخوالی دی؟
خوشنات یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشنات.
همدارنګه په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې درې ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوی.
د چپې درې ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله همد دې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تیر ورځ په خپل ونیس خبری کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې برید عملیانو او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلی بلوڅ ویلي دوی د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد په دړه تازه رادیو پښتني سواب نکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان دې د دې برید د عملیانو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن.
افغانستان باید د پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه راز له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینې ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې دغه برید مسولیت منلې. له پیښې سم دستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارز ظفیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارز ظفیر ته سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل اکسپان لیکلی چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحرانی شوي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څانګې په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستاني سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګونو لوړ پوړو چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل سفیولا ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکي ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نه رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکي ماموریت د کار د دوام په اړه رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس ګرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې ویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د تراګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې لاغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او وی ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي آنا ایم استګنی وا د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنی دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفی، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې پخوا یې سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فریدالدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د معافیت تمدید کړو، همدارنګه د هغې کاري ډلې کار هم وغځوه چې پر دغې بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته بور شو. د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجور غرونو کې اور لګیدنه وروسته له 4 ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې همدا شیبه را سره وصل ده. سنا جان، ستړي مشي تاسو ته وایي د غور کلو څنګه مهار شوې دي؟
فریدی جان، څنګه چې تاسو ویلي د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د میلدری پرنجون خرونو کې لګیدلې اور وروسته له 4 ورځو پرون د لیندې په دروشته منیټه د ځای اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا اور لګیدنه د لیندې په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د خرونو نړیواله ورځ هم پیل شوې وو او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 140 جریبه ځمکه سوځولې. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل د غولګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهار شوه. دا چې د دې ولګیدنې لامل څه و او څومره زیان یې اړولی دی په دې اړه وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپونکي چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نختر او د سیوري ونې سوځېدلی دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکی موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللي وي او هلته د طالبانو یو شمېر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرون ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسېدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړي وه چې په تېرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک دور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي دور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اورلګیدنې مهار یو څه وځنډېد خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې اورلګیدنه کې د 130 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپیریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چار مغز او زنغوزی ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګک د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مهال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اورلګیدنه کې 130 هکتاره ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی موږ سره روستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته
اوس په تخار ته ورشو. د تخار ولایت یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تخار ولایت کې یو شمېر ځوانان له دوامداره بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر تخاري ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر بهرنیو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربیره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکی او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوخت ول لودند ګوخه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تعلقان ښار یو وسیدونکي قدرت الله آزادۍ وروړي ته وویل
سخت مشکلات درم حکومت امارات اسلامي
سره مخ یو. زمونږ ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه هیوادونو ته ځي او هلته وهل او ټکول کیږي او آن وژل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د اته کسیزې کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وای په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او ژوند یې ښه و. هغه وای د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګار شو.
ما می کارګری اومدیم دغه کاروبار نیست
ګنې ته د کار موندلو لپاره راغلم خو کار نه پیدا کیږي. له سخت اقتصادي ستونزو سره مخیم. له دولت نه واړم چې د لویو پروژو کارونه پیل کړي ترڅو بیکار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د تعلقان ښار یو بل وسیدونکی سلوه کلن فیض الله بیا وای هر ورځ د مزدوری پیدا کولو لپاره خار ته ځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سبې کاری سه بنمت موت
هر ورځ د خار چوک ته راځم چې مزدوری راته پیدا شي خو څوک مزدور کار پسې ناراضي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت لوږې او فقر سره مخ یم، خپل کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولی.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وایي دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورتی که بستایی که تفید باشه جوانایی که مراجعه بکنه
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وي موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانانو ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅې کوو چې وزګارو ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو وګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلي او یو یې ژوندی نیولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې یوولس پولیس وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرحمتي وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګپوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتي زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستانو د ټولنو اړوند مطالب خپروي یوه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړي دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت سرتیری ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ډله خپلې چیرې کې حمله په گاونډي پاکستان کې ل خپل پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندی نیولی. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوي دي. په وروستیو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر و. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي د حکومت پر ضد اعتراضونه له څو میاشتو راهیسې روان دي چې وروستی مورد د جمعې په ورځ و. د سیستان بلوچستان بلوڅان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې ښځې وایي له فزیکي تاوتریخوالي سربیره ښځې د تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغوی سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی با پسیدی ریجی. دا یو خصوصی پوهنتون استاد طاهره لنگری چی زن دا غزنی شار دا نوابات سی میرا پیجنی. دا وای شزو تا جایز حکون نور کول خشونت بلل کیجی.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوی وسي، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دغه خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خشونت د ښځو پاک لبانې دي، هم د نارینه او پاک لبانې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل ډولونو د خشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو او کورونو د ژغورلو لپاره د چیک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
چپه دره چې د کونړ له لرې پرتو خو په شنو ځنګلونو پوښل شوې ولسوالۍ ده، پخوا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکوه. خو اوس د اقلیم بدلونه او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالي زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادي دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څېر ورته د چکډمونو جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابر شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ځای کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومی مشر حاجی نصر الله خان صافی:
یا کوم ځایونو کې د دیوالونو کول غواړي، د چک دمونه او توې کنه دوی اوس په اوارو منطقو کې چک دمونه کې کوم ځایونو چې ځنګلونه نه یو سپیره ډاګونه دشتي، په دې کې د موسسات اوارې او خپل سهولت ته ګوري هماغلته دوی دیوالونه کې هلکه ضرورتو ځنګلونو کې دی چې اوبه ذخیره کوي منطقه پرې خښ کاري زر ضرورت هم د دغه ځنګلونه حاصلېږي. په دغه رابطه حکومت باید موسسات توجه وکړي چې موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، ذخیرې د اوبو برابرې شي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نورو مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چک بندونو پر جوړولو کار پیل کړی او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډېرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چک بندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې ماموریت هم یو بل کار لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیموونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو تایید آوی رد کړی چې ګڼي دا برید د افغانستان په خاوره پلان شوی دی. د پاکستان پادر اسماعیل خان کې بریدو شو چې 23 پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو. د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نښته کې یو سرتیری درې بریدګر وژل شوی دی. د ټانک پولیسو مشر نن ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې وسر نښته هم پیل شو. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لسن پولیس د پاکستان سرحد نږدې پراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نوټه پین شوی دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي حمله او ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزې په ترانګه کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. د کله چې د اکتوبر لومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه 230 کسان ځان سره یې رغمبل ویوړو. همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړي دي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس درې کوي معلومات پر اساس باندې 1300 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
د ازادي ملمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی میناپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا MSF کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رسپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د ازادي میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود میناپال سره خبرې کړې. د مرکه په پایل کې مې له خغلی میناپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود میناپال یم. کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې تیره کړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1400 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سمدلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان افغانستان ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته به د مهاجرینو په خدمت کې وم او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحي برخه کې مې کار ورته کوم. او د مصف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو ارتباط کې کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس دغنه 2013 کال کې مې بېرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه، البته چې اول مشن په ساوت سودان کې و، دویم مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې، دویم
مشن مې نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن ما پا 2014 که و 2018 نباد بیا یو کال پا کور که وم، بیا چون مریض شو بایم، بیا پس داغه کورونا را آلا، بیا پس داغه نو تقاوت میو که
لس بس چه وایی چه تاپو تا ورغلی وی حال تا دی افغانانو سردم رسته لپارم دا دی یونان هغه تاپو دایی چه افغان کدوال ورترازی.
بله بله کستاش پیادوی پا کال که دیر زیاد افغانان را تلل، بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه. هلته تعداد افغانان دومره زیات و چې دوی افغانی ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل افغانی ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغانی ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی پا اردو بانده دیده بخاطر بانده چه در سرعت عمل لکار وقتی در از انتخاب شون در از وار علم تقریبا در وقت پاقا پروژه که ما کار رو کرد.
در بسرحه در دکتران و پا طولن کستاس و پا کارونو با اوران در نور هم وقعی گیگو استاس و خاطره با واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډیر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر که، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مینه ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم و څلورم صنف مې پرستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللی وی هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلی و د بلې خانه. و په هر حال ښې خاطرې و خرابې خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې م درلوده. د هغې نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغې نه بعد به کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه ما ارزو کړي چې ننم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلندپروازي نشي کولی چې هغه بدرشان کړو. خو یو شی ما په یاد دي چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شا وګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کیدای شي مغه بیور بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر راشم. د دې خاطر چې پلان خپه نشي چې مسافر دې کېدای شي. دغه
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنا د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې ولیدل، ډېر مشکل و زما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه، د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دې ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د یو خبرو م ورته کولی چې زما مرکز بېطرفه دی، چون زه یو ډاکتر یم، نو زما سره به کار نلري، او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې شي ما د ارشیشین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامی نه بهم دوا اخیستل، جمعیت اسلامی دی هغه نه بهم دوا اخیستل، نو ښه استقبال کېده، او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومکهای اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د ICRC هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره شم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې به وو، او یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی، او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وې، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوي وې، نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هیریږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې زما د یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپل موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي، هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سره سر ونه خوړ. بیا نو بر علاوه چې تر سهار پورې هم نشوی خلاصولی، صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه. دوامه خاطره میشه چې یاد نه وزي، هغه یو خورکی راوستل از مو کلینیک ته راوستل و، دا په کشنی باندې مریض و، موږ چې وکتله وس کې نه و، باید عاجل هم شفاخانه ته لېږلې وای، شفاخانه ته چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو، نو
دغه سړی اول چې ما سره راغی دوه مورز او هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومان سره مخې دې شفخانې ته بده چې وفات وکړه او عقل ورسېده. هغه صحنه چې ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، خو پس هغه ما هېڅ یادونه وځي څه نه پوهېږي.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کوو، هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و، زه خپله د میډیکل ټیم لیډر او یو بله ډاکټره او یو نرسه، څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې. تایز نه هغه مرکز د جنګ و. د دې شفخانې نه راووتلو، البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینیټ هم شوی و او موږ ته اطمینان راکړل شوی و دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولې موږ د یوې شفخانې خپل دفتر راتللو و، د بل دفتر نه به هم بل شفخانې لپاره اکمالات راوستلي وای، نو به اګریمنټ شوی و. خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو، داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ ستاسې د میپر تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو، دفه تن یو دوه نفره یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکه پکې، یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کار ته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي، د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه و چې دفتر د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی، ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو، موږ د دې په یوازې چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو، د ځان د ساتلو په چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و، نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه، نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی، یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي و د دیوال او د ذخیرې تر منځ. خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو، دته یواره بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وې سل په سلو کې نشم ته ننوتلی، خو دا صحنې هم ډېرې لیدلې دي چې یوازې دوشې مریض و دی زخمي په غم کې شو، د ځان په غم کې شوي و.
ډاکټر صاحب، دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه. د ډاکترانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې، د تېښتې په حالت کې داسې پېښو سره مخامخ کېږي، خاندي؟
ولا په آخر کې او په سر کې نه،
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي. همداسې
والله هم د ځان په فکر کې وي، هم د دې دپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پس دغه چې د صحنه ختمه شي، نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې، د هر شي کوم تشخیص وي، کوم تداوی وي، کوم حرکات وي، بیا چې دغه انالایز کوو، بیا ډېر مزایای پس وخت خواندو چې داسې رقم امکان لري، دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده، په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې، د هغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوئ. څوک مو ولیدل؟ کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه؟
والله هم ډېرې سختې خاطرې وي، او شاید زما سختترین میشن به مغه و یا بدترین میشن به مغه و، په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن و. د سیند د بهر غاړه وه، بهترین ژوند هم درلود، د هوټل و هر شی و، بمبارد هم نه و، جنگ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په در کلینیک ناست وم، او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی، مخې دې چې ما ته خپل تکلیف وایي، په چیغ و په ژړا به د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا به خاوند ورک و، د چا به لور ورک وه، د چا به ښځه ورک وه، څوک به پښې به یخ وړي وي، د چا به مثلا لاس یخ وړي و، څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي وو، د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نه شوه اورېدلی او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې. او د دې مدسته یو جالبیت په دې کې و، سختي زما لپاره په دې کې وه چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو و جراو باندې اکثرا شریکه وو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و، او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او که تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راول هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خراب شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بېخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راول په صفت یو ډېر ارزانه کاري انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت ته پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چرت و هم په ډېره سختو جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېره سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي. او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه وي کړی، او هغه صحنې ډېر سختي و راته، په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی آرامولی. اول طبعا یو څو تابلیت ته به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي. او د فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زارۍ ورته وکړې په هغه شرایطو کې چې تونسان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي. دغه ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی، بې وطنه سړی لکه یتیم وي. او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریښه ما په د لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپلم مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ دموږ په طبي سره کې مادرن چایل په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي، هغه خبره هم اولوارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندارد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندارد دولس نفره تا اتلس نفره دی، بعضې ځایو کې شاید دېرش څلوېښتو پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما چې اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینې ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کالو منظور دي. او هغه ډاکټر صاحبان هم خپله همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم. خپله په حساب سروې باندې بوختوم،
ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلی وه او ډېرې ښې وعدې یې وکړلی. بالاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغلو مالین ته. په مالین کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان یا ریسکیو مادر اینډ چایلډ افغانستان دم دې جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده هغه یې مشري په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورډ کې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو. په عین زمان کې د ما ټول مقصد مغه دی امیدوار و مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی. ولی مرګ و میری بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
والله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه و هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سه کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کې یک دو بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز سي چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمان کړی وي. ماشومان لري چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لورانه لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټر ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لورانې مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طب پروسه کال خلاصه کړه، سه کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینپال دی. او دومه لور مې چې مدیحه مینپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان له دوی ډېرې موثرې وي او د خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرې ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې فلانی پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختۍ او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک لپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسولو. د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویه ورسره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو، هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata